د استډیو سلام شي پرسه
فرشته جان، ته دې ستړې نه یې؟ د ازادي راډیو د ریاست د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12:30 په ټول افغانستان کې خپریږي، په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولی شي. وړاندې د کندوز د ښار د جګړې په اړه تازه معلومات در سره شریکو، خو لومړی به خبرونو ته تم شو. سید کمال شاه عارف اوروي.
سر کې د خبرونو سر چکی د بدخشان لپاره د وسلوال طالبانو نمول سوی والی ل خپل چلويش ملګرو سره په یو هوایي بریټ کې او جلسوي دی. افغان چارواکي وايي د کندز په شهر کې تیر شپه د تصفیې عملیات پر مهال دیرش طالبان وژلي او لاس تنه یې نیولې دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریې د څلور کلنۍ کورنۍ جګړې په باب د روسیې وروستي نظریات رد کړل. د خبرونو تفصیل. د بدخشان لپاره د وسلوال طالبانو نمول سوی والی ل خپل چلويش ملګرو سره په هوایي بریټ کې او جلسوي دی. د کورنۍ چار وزارت ویاندوی دغه کسان د جمع په ماښام د بدخشان د بهرک ولسوالۍ په مربوطاتو کې او جلسوي دی. د کورنۍ چار وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو تول د طالبانو نمول سوی والی قاری فصیح الدین نومې دی چې په بدخشان کې پر زیاتو جنایتونو کې لاس درلود. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان چارواکي وايي چې د کندوز په شهر کې تیر شپه د تصفیې عملیات پر مهال دیرش طالبان وژلي دي او لس تنه یې نیولې دي. د کندوز شهر د دوشنبه په ورځ طالبان ونیو او یو ورځ وروسته بیا افغان ځواکونو هلته د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل. د کندوز امنیه قومندان ازادي راډیو تول چې د دوشنبه له ورځې راپدې خوا په کندوز کې د وژل سوو طالبانو شمیر 300 ته رسیدلی دی. د افغانستان اجرایی ریاست وای په بدخشان او تخار ولایتونو کې د کندوز ولایت د 4500 بې ځای سو کورنۍ ته د خوراکي موادو د لیږلو پریکړه سوي ده. د دغه ریاست لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې د دغه ریاست په پرونی غونډه کې چې مشري د اجرایی رئیس مرستیال محمد محقق کوله، د بدخشان او تخار ولایتونو د اضطراری حالاتو کمیټې دفترونه موظف سول چې د کندوز ولایت بې ځای سو ته نقدي او غذایی مرستې په دقیق ډول ورسوي. په کندوز شهر کې له تیر دوشنبه راهیسې شخړې او نامنی ده چې لکبله په دې شهر کې د خلکو عادي ژوند اغیزمن سوی، کاروبار ټکنی سوی او په سلګونو کورنۍ نور ولایتونو ته کډه سوی دي. بې ځای سوي کورنۍ شکایت لري چې تر اوسه عاجلې او اړینې مرستې نه دي ورسره سوي. د بغلان امنیتي چارواکي وايي افغان امنیتي ځواکونه د وسلوال طالبانو د څلور ورځنۍ محاصرې ماتولو وروسته کندوز ته ورسېدل. د بغلان د امنیه قومندانۍ ویان زبیح الله شجاع ازادي راډیو ته وویل یاد مرستندوی ځواکونه چې د تیرو څلور ورځو راپدې خوا په دغه ولایت کې د وسلوال طالبان لخوا محاصره وو، تیره ورځ د طالبانو د محاصرې تر ماتولو وروسته کندوز ته ورسېدل. ټاکل سوی یاد امنیتي ځواکونه کندوز ته په رسېدو سره له دغه ولایت څخه د وسلوال طالبانو په ایستلو کې مرسته وکړي. په کندوز شهر کې د تیرو 15 ورځو راپدې خوا د افغان ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان د خبريالانو ملي ټولنې مشر وايي هغه محلي خبريالان چې په کندوز کې د ورستۍ جګړو لکباله نور ولایتونو ته بي ځای سي وو په بد وضعیت کې دي. د دې ټولنې مشر فهم دشتي ازادي راډیو تول چې دوی له دولت او نور ادارو څخه غوښتنه کړې څو د خبريالانو وضعیت ته پام وکړي. د افغانستان د خبريالانو ملي ټولنې وايي په کندوز ولایت کې د ورستۍ جګړو لکباله د محلي او نړیوال رسنۍ خبريالان مجبور سوي کابل، بغلان، تخار او بلخ ولایتونو ته کډه سي. فهم دشتي وايي تر اوسه افغان دولت د اطلاعات او فرهنګ وزارت او نور افغان چارواکو په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. د بغلان امنیتي چارواکي وايي د ولایت د تلاور پاک ولسوالۍ د بیرتنیول په هدف عملیات پیل کړي دي. د بغلان امنیه قومندان عبدالجبار پر دلی ازادي راډیو تول چې د عملیات تیر ورځ را پدې خوا پیل سوي او ډیر ژر به د ولسوالۍ بیرته د وسلوال طالبانو څخه ونیسي. وسلوال طالبانو دوی ورځ مخکې تر سخت جګړې ورسته د دې ولایت د تلاور پاک ولسوالۍ ونیوله. بیا هم اشاره غلاست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریې د څلور کلنۍ کورنۍ جګړې په باب ورو د روسیې وروستي نظریات رد کړل او یو ویل لکه څنګه چې کرملین فکر کوي هر څوک چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي هغه تروریست نه دی. اوباما چې پرونی په واشنگټن کې خبري کولی ویل د سوریې په مسله کې د روسیې چلند د غمیزي خواته دستور ورکول دي. دی وای دغه ډول هوای بریدونه چې د منځلاریو اپوزیسیون پر ضد کېږي او روسیا پکې داخله ده برعکس نتیجه به ورکړي. موږ به له وروستۍ نتیجې چې ټول ورته انتظار لري کړي. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر دا ومنله چې د امریکا پروګرام چې د سوریې منځلاري مخالفان بروزي او تجهیزوي هغه څه چې شای نتیجه نه ده ورکړي. ایران د بحرین له ډیپلوماټ وښتل چې د دوی له خاورې ووځي. یو ورځ وروسته تر دې چې بحرین یو ایرانی ډیپلوماټ امر وکړ چې له بحرین ووځي، د ایران د بهرنی چارو وزارت په تهران کې د بحرین مرستیال سفیر تول چې په دوه اویا ساعتونو کې دی له ایران خارج شي. بحرین د اکتوبر په لومړۍ نیټه له تهران خپل سفیر وویست او تهران یې تورن کړ چې په دغه هیواد کې په وروستیو بومي بریدونو کې لاس درلود. بحرین تېر اونۍ مرکز مینامي ته نږدې د بمونو د جوړېدو یوه فابریکه کشف کړه او تورې پورې کړ چې ایران د دې پیښې تر شا دی. ایران دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره تیر ورځ د ملګرو ملتونو د غونډې ترڅنګ په نیویارک کې وکتل. د بهرنیو چارو دوه وزیرانو او د سوریې او د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې وکړې. جان کیری او جواد ظریف له خپلو سلاکارانو وغوښتل چې له کوټې ووځي څو یو په یو وژغېږي او بیا تر غونډې وروسته دوی توضیحات ورنه کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیری وویل چې په دې غونډه کې د بهرنیو چارو دواړو وزیرانو د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې وکړې. دا دوه هم ځل دی چې دوی اونې په ترڅ کې دوی سره کتلی دي. یو ایرانی چارواکی بیا وویل چې جان کیری او جواد ظریف د سوریې د شخړې په اړه او هلته د روسیې د هوایي بریدونو په باره کې خبرې وکړې. ملګرو ملتونو په تاجکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. دا اندېښنه وروسته له هغه څرګندېږي چې د شنبه په وروستیو کې پر تاجکستان کې د اسلامي نهضت ګوند بندیز ولګاوه. په اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې پرون خبره کړې راغلي چې د سپتمبر میاشتې له پیله د دې ګوند تر لسو زیات غړي نیول سوي او بندیان سوي دي. د تاجکستان سری محکمې د سې شنبه په ورځ په یو حکم کې د تاجکستان اسلامي نهضت ګوند یو سختدریزي او تروریستي سازمان اعلان کړ او پر فعالیت بندیز ولګاوه. محکمې د حکومت لخوا د دې ګوند په وړاندې تر اوږد مهالې کمپاین وروسته دغه حکم صادر کړ. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي هغه محلي انتخابات چې ټاکل سوی و روانه میاشت په اوکراین کې وسی، شاید د اوکراین په ختیځ کې له روس پلو بلتون غوښتونکو سره د کیف د کړکیچ له کبله تر 2014 میلادي کال پورې وځنډیږي. یاغي هم په پام کې لري تر خپل ولکې لاندې قلمرو کې جلا انتخابات وکړي چې د لویدیځ حکومتونه وایي دا به د فبروري میاشتې د سولې موافقې شرط چې په مینسک کې لاسلیک سوی تر پوشو لاندې کړي. اولاند دغه څرګندونې پرون په پاریس کې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني لسیدر اعظم انګلا میرکل سره تر کتنې ورسته وکړه. اولاند ول انتخابات په زیات وخت ونیسي. موږ نه غواړو د اوکراین په ختیځ کې داسې انتخابات وسی چې د مینسک موافقه ته پکې درناوی نه وسوي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د کندوز شهر د جګړې له تازه جزئیاتو خبرو او لسیمې د ازادي راډیو خبريال په ټلیفون را سره دی. شیبه وروسته کندوز ته ورځو او د کندوز د جګړې حال به له خپل خبريال له تاسو سره شریک کړو. د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت ویاند وایي
پښتونستان په لستاف ډیر شمیر د ملي اردو قطعات هم ورسېدل تازه نفس.
صدیق صدیقی کندوز ته د تازه ځواکونو د رسیدو خبر درکوي. بلور ته مو د بدخشان لپاره د طالبانو د نومول شوی والی او د هغه د نږدې څلوېشت ملګرو له وژلو خبرو. له جګړې لرې به دا واوري چې د خوست ښاروالي عواید زیات شوي او خوستیان وایي دا پیسې د خوست په نیمګړیو پروژو ولګول شي.
د مرکزی دولت نه موږ دا هیله دو چې هغه پروژې چې د خوست ښاروالي ډیزاین کړي دي او هغه عواید چې د ښاروالي له طرفه لوستر ولې دي زیات عواید دي هغه په هغه پروژې باندې ولګول شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې لویدیز په سوریه کې د روسیې هوایي بمبارۍ ته اندېښمن دی او په دې خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې 750 سب شوي پیغامونه خبرو. ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې سیمونه هم لولو. نوم لومړی به ورشو د افغانستان شمال ختیسته د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان په ټلیفون را سره دی. آریان صاحب، د کندوز د جګړې په اړه ستاسو تازه معلومات څه دي؟
سلام تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته. تیر شپه مو د کندوز ښار د هوایي ځواکونو د سخت بمبارد لاندې و، همدارنګه ځمکني ځواکونو عملیات هم په سیمه کې روان و. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان فیصلو سیمه ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس مهال د خاکنۍ سیمه، همدارنګه د سپیزر چمن شاوخوا او د خان آباد بندر یو شمېر سیمې نیولې دي او په سیمه کې جګړه روانه ده. همدارنګه د کندوز د امیر روغتیا رئیس ډاکټر صاحب مختار ازادي راډیو ته وویل چې په دغه به تېره شپه بمباردۍ کې د سرحد ډاکټرانو روغتونه هم د بندو لاندې راغلی ده، چې په نتیجه کې یو شمېر ډاکټرانو او ناروغه کسان هغه ټپیان هم وژل شوي دي، خو دقیق شمېر یې معلوم نه ده. اما صد مختار وویل چې په څلورو ورځو عملیاتو کې زخمیان دغه روغتون ته راوړل شوي دي او 50 تنه وژل شوي کسان.
تاسو ویل سید په هوایی بمباری کې اواز مو سم ونه وریدل شو، په هوایی بمباری کې په روختون باندې بمبار شوی؟
بله، په هوایی بمبار کې د روختون هم دی چې په دغه کې شمېر ناروغه کسان ساتیر هم او ډاکټران هم وژل شوي دي، خو کندوز د امنیت قمندانۍ ویان فیصل حسین وایي چې په دغه روغتون کې چې ده وسلوالو طالبانو سنګر نیولی و، ځکه دغه د هدف لاندې راغلی.
تاسو د تیر شپې د جګړې خبرې کولې، نن ورځ نن سهار هم د کندوز په ښار کې جګړه روانه ده؟
بله، اوس مهال د کندوز ښار په بندر کې د شاوخوا تخارستان د سیستم بندر خرابه کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده.
اریان صاحب، ژغ مو یو څه جار سو، لطفا چرته خپل موقعیت ته یو څه تغیر ورکړئ. او همدارس جنرال صاحب امرخیل له کابل په ټلیفون را سره دی. جنرال صاحب محترم، د کندوز د جګړې په اړه باندې تاسو هم په دې تیرو له دوشنبه ورځې را په دې خو راپورونه اوري، څرنګه د یو تجربه کار پوځي افسر په صفت باندې دغه جګړه افغان ځواکونو سم مخته وړې ده او کنه نواقص پکې ډېر دي؟
ولا څنګه چې لید کېږي نواقص لري، نواقص ډېر عمده نواقص دي، ځکه چې دا جګړه په ښار کې او په کوڅو کې روانه ده. دغه حالت چې ګرد مهاجر لنډیری نه مینه ډېر ډېر خو خبرونه چې اورم، دوی یو اشتباه ډېر غټه کړې دا ده چې دوی باید له چارچاپیر احاطه نه کار اخیسته وی، کندوز ښار د څلورو خواوو نه احاطه کړی وی، او بیا آهسته آهسته دوی خپلو حملاتو ته دوام ورکړی بدون د توپچي او بمبار د هوایي نه، ځکه په ښار کې خو واضح خبره ده چې په کوڅه کې جګړه او په کلي کې جګړه، هغه تلفات زیات
البته. جنرال صاحب، بله جنرال صاحب، تیر ورځ مو کوم راپورونه درلودل د ازادي رادیو د راپورونو لمخې؟ امنیتي ځواکونه ویلي اوس اشاره تقریبا په یو ډول محاصره کړی ده، په یو ډول نو یو ډول باندې دقیق نه پوهیږو چې په څه شکل باندې. او په هوایي بمباری کې هم دا اولین خبر دی چې دا اوس مو واورېدو چې په روغتون کې ځینې کسان لګېدلی دي، لیکن تر دې مخکې د تیر ورځو په بمباریو کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه راپورونه نه دي خبره شوي. آیا ممکنه ده او بخشي زما سوال ده، آیا ممکنه ده چې د یو شار په منځ کې هوایي بمبار دومره دقیق وي چې ملکیان پکې ونه وزل شي؟
نو هوایي بمبار ته څه ده چې هم دقیق وي هم دقیق نه وي، که چیرته داسې وي چې نقطه‌ای اهداف دوی ته معلوم وي او هغه هم د مثلا څلور لارې کې وي هدف، هلته بیا کیدای شي چې دا دقیق وي، اما که چېرته په کورونو کې وي بیا هغه ډېر مشکل لري. هغه بیا صرف د توچي په د هوایي دغه ماشیندارو په واسطه باندې امکان شته، ولږې بم اچول بیا هلته ډېر مضر دي، ضرر ډېر زیات رسوي، ځکه چې انتشار د بم ډېر زیات ده او ضربه یې هم دومره زیاته ده چې کورونه کولی شي چې ونړېږي. او خبره دا ده چې دلته خو د هوایي ضربې چې دي دوه شکله لري، یو شکل د بمبار دی، یو شکل د انداختې را ماشیندار ده. بعضې هلیکوپترونه چې ماشیندارونه لري هغه کولی شي چې نقطه یي اهداف له بین ویسي. خو دلته یو مشکل چې شته، کله چې دا خلک را داخل شوي دي اکثره موضوع نیولي دي، نو د دغو موضوع دپاره زه فکر کوم چې دوی حملات نو زه نه یم د نږدې ما نه خبرونه تعقیبوم. او صدا اوس دوی ویلي چې مسجد تخارستان د اوځای کې زه بلد یم، ځکه یو وخت کې زه ورغلی وم کندوز ته، ما دا د ښار لیدلی ده. د تخارستان تقریبا د ښار په مابین کې ده او دغه نه دی خواته، دغه لویه چاره نه دی خواته، تقریبا جنوب خواته ده. خو په دې خاطر ما ویلي چې د ټولو محاصري مې په دې خاطر ویلي چې دوی حمله له یوه جنانه یعنی له میدان هوایي نه شروع کړې وه، همداسې تر بالاحصاره پورې چې دا تقریبا کاملا جنوب ته راځي. ولې شمال و شرق و غرب چې موږ ګورو هغه طالبانو نیولی ده، طالبان السنګر نیولی ده. دوی د شاه له خوا نه هم باید دا تقرب کړی وای.
جنرال صاحب، بله جنرال صاحب محترم، تاسو ویل سي کندوز باید یو ډول محاصره شوی او له مختلفو لارې افغان امنیتي ځواکونه مخته تللي وای. فکر نه کوي چې په هغه صورت کې به د کندوز د نیولو لپاره ډیر وخت اړتیا وه، او کچیرته دغه جنگ تمدید شي ووش سي د شار په منځ کې په جګړې کې راګیر خلک به له ډیرو سختو مشکلاتو سره نور هم مخامخ شي؟
بالکل، د تا خبره دقیقه خبره ده. اوس هم دا جګړه وګدي کی، اوس هم لوی خو لوی جنانه شروع کی، دغه خلک خو دا خو پیاده خلک دي، معنا ورکوي منډه اخلي زی له یو موضوع نه بلې ته، له بلې موضوع نه بلې ته. دا خو داسې شکل دی، دلته خو زیاتره د وسایط نشته چې د وسایط ټانکونه یا بلې دا شیان نشته، کوي هم هغه د دولت سره دي. خو د ما مطلب داسې ده که له هرې خوا دوی را داخل شوي وای دا مقاومت کمېده. اوس خو مقاومت یوې خواته سي لکه جبه غوندې راځي، نه مقاومت ډېرېږي.
بله جنرال صاحب، امدا پښتنه به خپل خبریاله وکړو. اجمل آریان، څنګه د کندوز په شار کې ل ایوی خو جګړه روانه ده او کنه ل مختلفو لارو افغان ځواکونو د طالبان او د غوی د ملاتړ پر سد عملیات پیل کړی؟
د کندوز د کمانډر د ویان په خبره چې افغان ځواکونو د کندوز او وی ټکر نو خانه یعنی صدارت نور نه عملیات پیل کړی دی، د خانه د دورې لاندې نه یعنی د خبره د رسول خانه او اخوې د کله مشهد له سیمه باندې سره دا برې وړ سیمه د کندوز جنوب له سپرتی دی. دوی دا درې سیمه عملیات پیل کړی دي. اوس مهال افغان ځواکونه د ماشه سینما سره همدارنګ خان آباد بندر کې ما چې مخکې ویلې تخارستان مدرسې ته دلته افغان ځواکونه دي. خو سرک ها غاړې چې شمالي لورې کې دلته وسلوال طالبان دي لا هم جګړه روانه ده. خو بل خواته ځای اوسېدونکو ویل چې بېګا درنه بمبارۍ په سیمه کې روانه وه او طالبان له ښار څخه وتلي وو، یعنی په ښار کې هېڅ نه و. شمالي لوري ته دوی وایي چې که افغان ځواکونه هغه مهال د شپې را ننوتي وای شمالي برخې دوی نیولی شي. خو اوس له سیمې څخه ازادي راډیو ته خلک وویل چې دغه اوس 8 بجې 9 بجې شاوخوا بېرته طالبان شمالي سیمې ته راغلل. بیا دغه
آریان صاحب مننه. جنرال صاحب امرخیل ته باور شو. جنرال صاحب امرخیل، دا د کندوز په جګړه کې سه للری ورته ګورو، یو داسې شی ده فرضاً خلک ځینې غوښتنې لري، مثلا لکه څنګه چې موږ دا اوس خبریال ته د کندوز د ښار اوسیدونکو ویلي دي چې باید داسې سوي وای، باید داسې سوي وای. تیره ورځ په یاد وي ولسمشر اشرف غني ورډ مورس دا خبره وکړه، یو خبريال ته وویل سي هر څوک ته لزان نه جنرال نه جوړوي، څنګه تاسو څه وایست؟
بالکل زه دې خبرې سره کامل موافق یم. افغانستان یو تجربه لیدلې ده، دې تجربې په اساس باندې کومه چې ته د خپل امنیتي قوتونو د وظایفو او صلاحیتو کې مداخله وکړو، بیا دغه جګړه امکان لري چې په بد حالت ته راوځي. نو په دې خاطر باندې هر قومندان، هر عامر، مخالفات قرار ورکولو او د جګړې د سوق اداره کولو لپاره خپل مفکوره لري. د استخباراتو په اساس باندې، د خاصي معلوماتو په اساس باندې، د دښمن د حرکاتو په اساس باندې د خپل فیصله کوي. دا ډیره ښه خبره کړې چې هر سړی د ځان جنرال جوړوي، هر سړی د نظریات نه ورکوي. نظریات هغه څوک ورکوي چې اول په نظامي لحاظ دی مسلکي سړی وي، تحصیلات کړي او تجربه د جګړې ولري. ما دا خبره چې تا ته وکړه په دې خاطر وکړه چې زما د کندوز جګړه د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې په یاد ده چې زه هلته وم. هلته هم یو دفعه مخالفینو دغه ښار اشغال کړ، اما په دوه نیم ساعتو کې اڅک صاحب خدای دې ژوندی لري عمر ورکړی، دغه جګړه یې غونډکله او دوی له ښاره وویسته، او په دې صورت یې وویسته لکه چې دا ما درته تعریف کړه.
بله،
چې زه هلته موجود وم، ما په یاد دي دا خبره.
جنرال صاحب، دغه وخت او د اوس په جګړه کې یو فرق وړم. ورس یو صاحب منصب له کندوز څخه خپل نوم نه یاد وازادي رادیو ته وویل ما خپل خبري ورسره وکړه. هغه وویل چې څومره دازل دادسه د طالبانو ځواکونه چې چیرته راګر شوی دي، چې په ډیره تنگ محاصره کې مواقع شوی دي، نه ځانونه نه تسلیموي، نو مجبور یو چې تر هغه پورې جنگ ته دوام وکړي دا نفر تلف شي او لمنځه ولاړ شي. احمد مجاهدینو په وخت کې په کندوز کې جګړه روانه و، د ډاکټر نجیب له ځواکونو سره په هغه وخت کې ډیر کله بده سوچ فشار به پیراغ مجاهدین به ووتل کثرنګ.
د شو چې څو وختوم د اکثره ونه سوتلای کوم جرات چې ابتدات جګړې خو زه شاهد یم د وخت کې دو کاملا خوار نیولی و دغیم نیولی و حتی به دوره که یو صاحب منصب دی تارندوی و چیغه مقاومت کهو او زه پر واش میدان اوایی کم زمان خب پیار دیده خبره. نو زه دلتوانیم چی آلت هم دسته نو چی دیو طولو واته یا دوی مکمل مقاومت کهو مکمل بعضی زای که مقاومتو نو واقعا ترغیب کوری چی لبین داره، اما بعض زای دوی مجرد چی حمله شروع سو پتیش تکیس بود زکه او دوی دل دوتا زیادتر خوچور کرده و ولجه کرده و اخپل ولجه حتی دیر شیان و سیادول خندی چې دې لري کورونه نه یالدغه نه تښتولي په شاکري وړې دا څه مسایل وو. اما خبره په دې کې ده چې دښمن خو حتماً مقاومت کوي. نو وخت چې یو جګړه سي بیا ایدیولوژیکي جګړې ته ورسیږي کنه، په دغه شهادت یو په کې غزاوي، نو هغه خو تر اخره مقاومت کوي. اما دا خبره ده چې په تاکتیکي کې بیا یو کلمه په واضح صورت باندې لیکل شوې ده. هلته نه دي چې دښمن به لکه نه تښتي، هلته نه شته کړي دښمن به مقاومت کوي، تر اخره به مقاومت کوي. ولې ته به څه کوې؟
بله،
ته به په دې حالت کې څه کوې؟ ته به په دې حالت کې داسې کوې چې دښمن به داسې محاصره کوي چې حتی تر دې حده ورسېږي چې هغه خو له بینه لاړ شي. دا خسته قانون دی، دښمن به یا کامل له بینه وړي یا به تسلیمه یې.
بله،
نو دوه حالتونه، درېیم حالت نشته. نو په دې خاطر دا څه کې لري چې دوی ځان نه تسلیمې مګي خود به کیږي. دا خو صحیح خبره ده، ولې دتا اساسي خبر په جګړه کې تقرب ده. ته یو هدف ته څنګه تقرب کوي چې هم هدف نظر لبینې سي هم ځان ته تلفات کوي؟ او خو دې خبره ده، خو ما خو ورته ویل چې چیرته دا مسله ټول بنسوي او دوی حرکتونه ټول یو منظم منسجم هر اخر سوي وای لري خونه مقامتی
بله
شال خو بکسته. اما اساسي خبره دا ده چې یو د کمانډان په دغه کې کې یو څه مداخله ولا کوي. دویم اساسي ترين په جګړه کې په کوڅه کې په خور کې په دې ځای کې شکل تخرب ده.
بله،
کوم ځای کې ورته منډه وي، کوم ځای کې ورته پروت وي، کوم ځای ورته زافر ته نږدې کېږي.
بله،
هدف سره سم کې لري نه تاویږي ماسر دې سلام کوم سلام بل ته ماسر وي. دا ټول هغه مسائل چې باید په نظر کې ونیسئ.
بله، جنرال صاحب عتیق الله مرخیل، مننه سید اسد رډو په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیسته. په یوه خبرتیا پسې بیا هم د کندوز جګړه تعقیبو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په بدخشان کې د افغان چارواکو په وینا طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. د دې جګړې په ارتباط دغه پیښه په ارتباط به هم د ازادي راډیو له خبریاله واوروسي. دغه معلومات تر کوم بریده دقیق دي؟ خو د کندوز په اړه به د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې راواخلو. همدارس د کندوز امنیت قمندان وایي چې په تیرو څو ورځو کې د وژل شویو وسلوالو شمیر د کندوز په جګړې کې 300 تنو اوښتی دی، او سره صلیب د کندوز په روغتونونو کې د روغتیایي وسایلو، پرسونل او نورو اسانتیاو پر نشټوالي اندېښنه شولې ده. صالح محمد صالح راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کندوز ولایت کې تصفوي عملیات پیل شوي او تازه دمه افغان ځواکونه هم دغه ښار ته دننه سوي دي. دغه په سلګونو تازه دمه پوځیان به په کندوز ښار کې په دولت ضد وسلوالو پسې کوڅه په کوڅه پوځي عملیات کوي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی هم د دغو عملیاتو د بررسۍ لپاره کندوز ته رسېدلی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه هم پوځي عملیات ښه روان و چې لاسته راوړنې هم لري.
پښتونستان په ورن شپه ډېر شمېر زیات د ملي اردو قطاعات هم ورسېدل تازه نفس، او په ورن شپه په عملیاتونو کې د کندوز د ښار تصفیې دپاره دننه شول. نو زموږ ټول کوشش دا دی تر څو د کندوز خلکو ته، د کندوز د ښار خلکو ته موږ مرسته ورسوو او دا ښار تصفیه کړو.
صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې شپې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 13 تنه وسلوال وژل شوي او 10 تنه یې ژوندي نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو کندوز ښار تیره دوشنبه ونیوه، خو افغان دولت د پنجشنبه په ورځ وویل چې کندوز ښار یې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې بیرته نیولی دی. د ازادي راډیو خبریال وایي په کندوز کې د خلکو عادي ژوند ګډوډ سوی، ګڼي کورنۍ ورڅخه وتلي، د برېښنا جریان پرې سوی، دوکانونه تړلي دي، او په ښار کې پاتې خلک په بیره کې دي. بلخوا په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د ارتباطاتو مسؤول په کندوز کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله په روغتونونو کې د روغتیایي اسانتیاوو او وسایلو پر کموالي اندېښنه وښوده. جن نیکولاس میتری ازادي راډیو ته وویل دوی د ناامنیو او جګړو له کبله زیات روغتونونو ته اړین روغتیایي وسایل، صحي پرسونل او تجهیزات نسي انتقالولی. روغتیایي مرستو هغه اساسي بستې چې د ټپیانو لپاره په کاریږي او په روغتونونو کې موجودیت ډیر اړین دی. څرنګه چې اوس روغتونونو ته لاسرسی نه لرو، اوس دا ډیره مشکله ده چې دغه وسایل روغتونونو ته ولېږدوو. له کندوز څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د ښار په ځینو برخو کې لا هم وسلوال مقاومت کوي او افغان ځواکونه یې په وړاندې تصفیوي عملیات پر مخ بیایي. په همدې حال کې د کندوز امنیه قمندان ویلي چې په کندوز کې له روانو پوځي عملیاتو سره د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ملګری دی. جنرال محمد قاسم جنگلباغ ویلي په تیرو څلورو ورځو کې په دې ولایت کې د دولت څخه باندې 300 مخالف وسلوال وژل شوي دي، خو دغه رقم خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د کندوز د روغتیا رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو څلورو ورځو کې دوی ته څخه باندې 300 ټپیان او 50 وژل شوي کسان وروړل شوي دي. تروسه ملکیانو د دولت وسلوالو مخالفانو او افغان پوځیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې ارقام دقیق سوي نه دي.
د کندوز په جګړې په اړه مو د افغان چارواکو څرګندونې په راپور کې اوریدې. د افغانستان چارواکي وایي د کندوز امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې د کندوز په جګړې کې تر اوسه د وسلوالو طالبانو تر 300 ډېر کسان وژل شوي دي. زموږ خبریال اجمل آریان اوس هم په ټلیفون له سیمې راسره ځي او خبر مو ترلاسه کړی دی چې په بدخشان کې او دم په خبرونې په پیل کې په خبرونو کې هم درلود د طالبانو شاوخوا 40 کسان وژل شوي دي او د بدخشان لپاره د طالبانو نومول شوی والی هم وژل شوی دی. اجمل آریان، د دې پیښې په اړه تاسو معلومات څه دي؟
د بدخشان سرپرست ولی شاه ولی الله عجیب ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره ورځ وسلوالو مخالفینو په بهارک ولسوالۍ باندې له څو استقامتو باندې ډلهیز برید پیل کړی و چې د افغان ځواکونو له جدي غبرګون سره مخامخ شو. هغه وویل چې تېره شپه افغان ځواکونو ډېر پرمختګ کړی دی. له بارک ولسوالۍ څخه د طالبانو راخیستي دي. نوموړي وویل چې په دغه جګړه کې 50 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. خدای ونه ویل چې څنګه رسنوي ویلي چې مولوي صلاحالدین د بدخشان لپاره نومول شوی والي وژل شوی ده. بدخشان سرپرست ولی دا خبر را کړه. هغه وویل تر اوسه موږ دقیق او موثق معلومات نه دي ترلاسه کړي چې دوی په دغه جګړه کې د طالبانو نومول شوی والي هم وژل شوی دي.
تاسو ویل سه دا خبره رد کړه، رد کړه او کوي ویل سه په دې اړه باندې معلومات نه لرو، ځکه چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند ازادي رړو ته ویل دي چې دا سړی وټل شو.
نموري ویل چې تر اوسه پورې په دغه اړه باندې موږ دقیق معلومات نه دي ترلاسه کړي چې آیا په 50 وژل شوو طالبانو کې به مولوي فتحالدین شامل وي که نه وي.
اجمل آریان مننه. د کندوز جګړې په اړه یو شمېر اسمسونه د افغان بیسیم شرکت لاري ازادي راډو ته رسیدلی دي. په دغه کې مفتون له هلمند لیکي کندوز د پاکستان په لاس کې دی. خالد افغان له کونړ لیکلي هغه وخت را رسیدلی دی چې ټول افغانان د پنجاب پر ضد د جهاد اعلان وکړي. عبدالله همت له هلمند لیکلي دي د کندوز پر شار دی هوایی بمباري بند شي دی د ملکیانو مرجوب لته اندېښنه لري. او یو شمېر نور اوریدونکو هم د کندوز د جګړې په اړه باندې معلومات له ازادي راډو سره شریک کړي دي او جنو ویلي دي چې دا جګړه باید رقم وای. خو لکه څنګه چې مو په خبرونه کې مخکې هم واوریدل، جنرال عتیق الله امرخیل هم دا خبره کوله چې هر څوک له ځان نه جنرال نه جوړوي. البته په بخښنې سره ازادي راډیو د ټولو اوریدونکو ایس ایم ایسونو او پیغامونو ته درناوی کوي. اته به جو دیش تحقیق دي لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه.
د بدخشان لپاره د وسلوال طالبانو نومول سوی والی له خپل څلويش ملګرو سره په هوایي برید کې وژل سوی دی. افغان چارواکي وایي چې د کندوز په ښار کې تیر شپه د تصفیوي عملیات پر مهال ډیر طالبان وژلي او لس نور نیول دي. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي په بدخشان او تخار ولایتونو کې د کندوز ولایت 4500 بې ځای سو کورنۍ ته د خوراکي موادو لیږلو پریکړه سوې ده. د بغلان امنیتي چارواکي وای افغان امنیتي ځواکونه د وسلوال طالبانو د څلور روزنی محاصرې ماتول وروسته کندوز ته ورسېدل. د افغانستان د خبريالانو ملي ټولنې مشر وای هغه محلي خبريالان چې په کندوز کې د وروستي جګړو له امله له نورو ولایتونو ته بې ځای سوي په بعد وضعیت کې دي. او د بغلان امنیتي چارواکي وای د ولایت د تلابرفاک ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف عملیات پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریې د څلور کلنۍ کورنۍ جګړې په باب د روسیې وروستي نظریات رد کړل او یې ویل لکه څنګه چې کرملین فکر کوي هر څوک چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي هغه تروریست نه دی. ایران د بحرین له ډیپلوماټ وغوښتل چې د دوی له خاورې ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره 13 ورځې د ملګرو ملتونو د غونډې ترڅنګ په نیویارک کې وکتل. او ملګرو ملتونو په تاجکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه.
ازادي راډیو په منځني سپه 12 پښنې په ټوله افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې ساس په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. خو اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته رضوان مراد کتنه کوي.
نیویارک ټایمز په خپل ورسې غنه کې په 13 ورځو کې په کندوز ښار کې د طالبانو لخوا د ترسر شو اعمالو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانه وای اوسنۍ او طالبانو په کندوز ښار کې په 13 ورځو کې هم هغه اعمال ترسره کړل چې د دې ډلې امر بالمعروف څنګه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې ترسره کول. نیویارک ټایمز وای د کندوز لنیول سره سم خاریان وبېریدل او ټول په خپل کورونو کې پټ شول. دا مطلب لیکوال وای خای همدا الته چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور خپل پلویانو ته یو لیک واستو او په هغه کې له خلکو سره د زیک چلند نه کولو سپارښتنه وکړه. خو ژر څرګند شو چې د منصور پلویان د خپل مشر سپارښتنو ته توجه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې عیني شاهدان او رسپانې ته ویلي چې طالبان په کندوز ښار کې کور په کور په خلکو پسې ګرځیدل. نیوز ویک مجلې بیا پوښتنه کړې ده چې ولې د کندوز جګړه دومره اهمیت لري. نیوز ویک لیکي په کم وخت کې د طالبانو لخوا د کندوز ښار نیول کېدو افغان حکومت ته بوګنون کې پیغام درلود. خدا چې ولې د کندوز جګړه اهمیت لري نیوز ویک په اړه لیکي کندوز لومړنی ښار دی چې په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ لړنګې دوه 14 کال وروسته د ډلې ونیو. کندوز د افغانستان پنځم لوی ښار دی او دا ښار له دې عمله هم سیمبولیکه بڼه لري چې په 2001 کال کې د طالبانو له لاسه وتونکې وروسته ښار و. د برتانی د نړیوالو امنیتی څډونو د مرکز کارپوه وینتر بوتم نیوز ویک مجلې ته ویلي کېدای شي د افغانستان د سولې خبرې راتلونکي کال بیا پیل شي. خو که طالبان د قوت په موقعیت کې ځان برابر کړي نو د دې ډلې سخت دریځي غړي به استدلال وکړي چې کله پوځي لارې پرمختګ کولای شي نو بیا د سولې خبرو ته څه اړتیا ده. فارن پالیسی خبرونه بیا د کندوز ښار د سقوط د سیمایزو علتونو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. فارن پالیسی لیکي د کندوز ښار د سقوط په اړه غواخونه ښکارو او طالبانو لونی راهیسه د دې خار د نیولو لپاره په ګڼمیشتو سیمو کې خپل افراد او مهمات برابرول او د تاجک او چچن وسلوالو په شمولی نوی وسلوال جذبول. د فارن پالیسی په وینا د کندوز خار د سقوط د مخنیوي لپاره لازم او جدي اقدامات ونشول. خبرونه د کندوز خار د اوسیدونکو په حواله لیکلي، طالبان په خار رانغلل بلکې په خار کې راشنه شول. دا مطلب لیکونکی وای د افغانستان د شمال امنیت وروسته تر هغې خراب شو چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړل. د چچن، ازبکستان، تاجکستان او ایغور سلګونه وسلوال له شمالي وزیرستان څخه د افغانستان شمال ته لاړل او په مختلفو سیمو کې ځانونه ځای پر ځای کړل. فارن پالیسی وای دا مهال په فاریاب ولایت کې سلګونه ازبک وسلوال د روزنې کمپونه لري او دا مهال د راتلونکو لویو جګړو لپاره ځانونه چمتو کوي. خبرونه وای د افغان حکومت او د نړیوالې ټولنې لپاره یو جدي خبرداری دا دی چې په شمال کې جنگ سالاران، د نشه یي موادو مافیا او فاسد امنیتي مقامات د وسلوالو په تجهیز او تمویلولو کې رول لوبوي.
د خوست شاروالي چارواکي په تیر یو کال کې په خپلو عوایدو کې د نږدې 150% کې د زیاتوالي خبره کوي. بلور ته خوست شاریان دا یو ښه زیری بولي او له مرکزي حکومت غواړي چې د شاروالي بودیجه ژر تصویب کړي ترڅو په همدې عوایدو په خوست شار کې عملا پرمختیایي پروژې پیل شي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
د خوست خاروالۍ چارواکي وایي چې په تېر یو کال کې د خاروالۍ عواید د نورو کلونو په پرتله نږدې 150% لوړ شوي دي. چارواکي د عوایدو د لوړېدو لامل په خاروالۍ کې تر یوه بریده د فساد مخنیوی، خاروالۍ ته د عوایدو په سپارلو کې د ښاریانو د همکارۍ ډېرېدل او د ځینو نویو عایداتي سرچینو موندل بولي. د خوست یو تن دیني عالم او د ښار اوسیدونکي مولوي محمد داود وقفي د خاروالۍ د عوایدو ډېرېدل د خلکو او ځای ادارې لپاره یو ښه زیری وباله او زیاته یې کړه.
د خوست ښاروالۍ عواید د مخکې په پرتله زیات شوي دي، دا یو ښه اقدام دی، د کامیابۍ زیری دی. ولې دا چې اوس خارجي مؤسساتو خپل کورونه تړلی دي، بند کړي دي، نو د مرکزي دولت نه موږ دا هیله دو چې هغه پروژې چې د خوست ښاروالۍ ډیزاین کړي دي هغې ته اجازه ورکړي او هغه عواید چې د ښاروالۍ له طرفه لوستر ولې دي زیات عواید دي هغه په هغې پروژې باندې ولګولی شي.
د خوست ښار د سوداګرو او دوکاندارانو د صنفي اتحادیې استازي محمد ظریف جانباز وویل ښاریانو او دوکاندارانو په خپله ښاروالۍ سره د عوایدو په تسلیمۍ کې مرسته کړې ده. هغه له مرکزي حکومت هم وغوښتل چې د ښاروالۍ د پروژو لپاره وړاندې شوی فنډ ژر تصویب کړي ترڅو خلک عملا په خپل ښار کې د پرمختیا او پراختیا کارونه وویني.
هر څوک خپله خوښه د طلب حاضر شوي دي چې دولت خپل عواید تسلیم کړي. د مرکزي حکومت هم دا هیله خواهش دی چې دغه پروژې زر پاس کړي ترڅو د خوست خلکو ته کاري خدمات په ښه توګه ارزښت شي.
د معیوبینو د شورا مشر سخي محمود مهربان وایي چې ښاروالۍ باید په ښار کې د نورو خدمتونو د عرضه کولو ترڅنګ معیوبینو ته هم چې د ټولنې بېوزله قشر حسابېږي د ځینو کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي.
بېوزله قشر معیوب ده او د دغه سره کومک وشي چې په بعضو ځایو کې ځایونه لري چې موږ ته هغه کې د عوایدو دپاره چې معیوب په پښو ودرېږي دی موږ سره کومک وکړي.
د ښاروالۍ رسمي سرچینې وایي چې تېر کال د عوایدو اندازه څه د پاسه 18 میلیونه افغانۍ وه چې اوس د عواید تر 3 میلیونه افغانیو ډېر شوي دي. خوست ښاروال کرامت خان خپلواک وایي چې د ښار د سړکونو د اساسي ترمیم او یو شمېر لښتې او پلچکونو د جوړولو پروژې به ژر پیل شي.
زموږ یو کال پورې کېږي په دې کې تقریبا زموږ 50.5% عواید لوړ تللي دي. د سړکونو پروژې اوکېشو خلاصې شوي دي. ښار ټول سړکونه به قرضې کېږي. مولې زموږ بعضې په اداراتو کې دي چې اداري پروسیجر دي زموږ بودیجه په وخت نه وه تصویب شوي.
په همدې حال کې د خوست ښاروالۍ چارواکي په وروستیو کې د راتلونکي شل کلن ښاري ماسټر پلان د جوړولو د کار پیلېدنه د خپلو مهمو لاسته راوړنو څخه بولي. ماسټر پلان د ښار اساسي پلان دی چې له مخې ښاري حدود تعینېږي. په دې حدودو کې له سړکونو، پیاده روانو او لښتیو نیولې بیا د کانالیزاسیون او د اوبو تر سیستم پورې مسایل، همدارنګه د ښار استوګنیزې او سوداګریزې سیمې او د راتلونکي پراختیا نور ټول قواعد کې ځای شوي وي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساس په شخص شوی پیغامونه خبرو، خو تر هغه تر دې پروګرام مخکې یو نړیواله مهمه موضوع راخلو.
روسیې په سوریه کې یو ځل بیا هوایي حملې کړې او د اسلامي دولت یا داعش ځینې نور اهداف په نقشه کړې دي. په روسیې کې په سوریه کې د مسکو د پوځي حضور پراختیا په لویدیځ کې اندېښنې پارولې دي، خو مسکو ټینګار کوي چې په سوریه کې روسیې اقدامات له نړیوالو قوانینو سره مطابقت لري. سالم محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور په دې اړه وړاندې کوي.
روسیا وی په سوریه کې د دریم ورځ لپاره هوایي حمله کړې او د اسلامي دولت ډلې یادایش دولس اهداف یې په نښه کړې دي. د په اصل کې د چې په سوریه کې د مسکو د اقداماتو پر اهدافو په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ په زیاتېدو دی. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف د روسیې خبري اجنس ته ویل چې د هیواد هوایي ځواکونه یې پرون په سوریه کې څوارلس الوتنې کړې او د اسلامي دولت ډلې یادایش پر اهدافو یې شپږ حملې کړې دي. د ویلی چې په دغه حملو کې په ادلب ولایت کې د داعش ډلې عملیاتي مرکز هم په نشه سوی او ویجاړ کړل سوی دی. تر دې مخکې د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلی و چې جنگي الوتکو یې د سوریې په حلب کې د قومندې او د ارتباطاتو مرکزونه په نشه کړي او په ادلب کې د داعش یو پوځي کمپ وشتلی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي چې په هما ولایت کې هم د اسلامي دولت ډلې د قومندې او مرکز ویجاړ کړی دی. خود سوریه د بشری حقوقو د څار اداره چې مرکزی په بریتانیا کې دی او د سوریه شخړه څاري د غرض په سوریه کې لابیلابیل سرچینو سره اړیکې لري ویلي چې په وشتل سویو ساحو کې د اسلامي دولت سختریز ډلې حضور نه درلود. بل خو د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو او یم کلنی غونډې ته په وینا کې ویل چې په سوریه کې هوایي حمله په یوازې سر تروریزم نسی ختمولای.
فالارهاب لا يحارب من الجو فقط.
د ټوریزم په وړاندې مبارزه یوازې د حواله لارې ممکنه نه ده. مخکنی ټول عملیات چې په دې هدف سوي د دې په دې د خبرېدو سبب سوي دي. تر هغه چې د سوریې له پاو سره هوایي حمله همجغی سوي نیوي دا حمله به ګټي دي. د سوریې پاوس په سوریه کې وازنې ځواک دی چې د ټوریزم په وړاندې مبارزه کوي. روسله هغه چې تیر میاشت روسیې په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړ، مسکو په ورور ادا کړي چې په سوریه کې د پوځیانو او پوځي تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو هدف د تروریزم ماتول دي. په همدې حال کې د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف خبر اعلان ته ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په پاریس کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ته په ټینګار سره ویل چې په سوریه کې د مسکو اقدامات له نړیوالو قوانینو سره مطابقت لري او هدف یې د تروریزم پر وړاندې مبارزه ده. ګومان کیږي روسیه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم لا تړې ده او داسې ښکاري چې د داعش ډلې د سنگرونو پر ځای د اسد مخالف جنگیالي په نشه کوي. داسې اندېښنې هم شته چې روسیه هڅه کوي د سوریه ولسمشر بشار الاسد پر واک پاتې شي. ترکیه او د امریکا تر مشرۍ لاندې په ائتلاف کې نورو متحدانو چې د داعش پر ضد پوځي عملیات پر مخ بیایي له روسیې غوښتنه کړې چې د سوریه د رژیم پر مخالفانو هوایي بمباري بند کړي. د دې پر ځای دی د داعش ډلې او پالقیده پورې د تړلو وسلولو په وړاندې پر مبارزه تمرکز وکړي. د سوریه په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې تر 2.5 لک زیات کسان وژل سوي او تر 300 میلیونو زیات نور کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خپل خبرونې یعنی ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. لکه چې تاسو ته هم معلومه ده، په دې وروستیو کې له افغانستان څخه د یو شمیر ځوانانو د کډوالۍ او له هیواد د وتلو په اړه راپورونه خپرېږي. په همدې حال کې په نورو پناه ورکوونکو هیوادونو کې هم د کډوالو له ستونزو خبر یاست، خو ځینې افغان ځوانان وایي د دې ستونزې یو عمده دلیل په هیواد کې دننه بیکاری ده چې دوی له هیواد وتلو ته اړ باسي. د خبر زموږ یو اوریدونکو کیم په خپل پیغام کې مشترسته ولیدل چې د نن ورځې د خبرونې په سر کې مې تام دې ځوان ژغ راخېستې دی.
سلام علیکم، زه میم بی میم له کابل نه خبرې کوم او زما د ازادۍ رادو ټول کارکونکو او څوک چې د ماغاغا وري هغه باندې سلامونه وایم. بار سلامه د ماجرو په رابطه خپل سرګندوم هغه ده دا بازي مسولین چې د مسعود په د فوند کې بازي خود سرانه خبرې کولې او هغه ماجر سلاوزی او خارج ته دی غل پر زی د دې پر ابکه خبرې کولې چې دوی د خپل انرژي د افغانستان کې مصرف کی او نه دي. آیا دا دا کوم هغه موجود ده چې دوی ته د کار زمینه برابره کی؟ دغه مهاجر چې دی هلته په دادونه کې ریسکونه اخلي او ځان په سیند باندې منډي او د مایانو د خوراکي او مسافري کوي، خو هغه ته یو لک یا یو نیم لک افغانۍ د میاشتې دوی ګټي رالیږي خپل فامیل ته، آیا دا کوم نهاد او یا کوم ارګان دلته آماده ده چې دوی د کار زمینه برابره کی؟ او دوی ته اقلا یو لک نه لزر افغانۍ د میاشتې معاش ورکړي. خپل په یو سلو دېرش نفره د ایسا بیکار کړل چې ډیپلومونه یې درلودل، او په داسې حال کې چې دا غریب بیچاره غربه خلک چې هغوی قطعا تعلیم نه لري، نو روزانه په دې چوکونو کې ولاړ دي او خټو لپاره 500 افغانیو لپاره 500 کلدارو لپاره هم څوک کار نه ورکوي. نو د دې په خاطر باندې که دوی وایي چې دا نیرو دې همدلته پاتې شي او د موږ باډیګاردي دې وکړي او موږ دې وساتي، نو دا فکر نه کوم چې دا دوی ورسره ومني. خلک د خپل آیندې لپاره دوی باید کاري زمینه ورته برابره کړې وای په رسمي او صحیح شکل باندې. دغه کومو خلکو خارجیانو غلامي چې دغه د موږ چارواکي کوي باید په هغوی منلې وای چې په قانوني شکل دغه خلک تللي وای، کار یې کړی وای، ویزې ورکړی وای، پاسپورټونه ورته اخیستي وای، هغه خو دوی ونه کړل. دا چې دوی خپله د ابتکار کوي د دې مخه نیسي وای پاتې دي شي. لکه محقق صاحب چې دا خبره وکړه چې خیر ته دا او که ځي لاړ دي شیخ دوله خلک شته چې دلته موږ حکومت کې وکړو، نو دا فکر دې دا خلک له خپله مغزه وباسي. وسلام.
محترم ورور، ستاسو شکایت مو خبر کړ. کچیر تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ نو موږ په بیلا بیل خبرونه کې پر دې مسلې له مسولینو سره خبرې کړې دي او په افغانستان کې د بیکاری ستونزې ورسره شریکې سوي دي. چارواکي هم ژمنه کوي چې دا ډول ستونزې به پراتلونکي کې هوارې سي. موږ په نورو خبرونه کې هم هڅه کوو چې همدا موضوع تعقیب کو او په بحثونو کې د همدې موضوع په ارتباط چارواکي راوبولو. تمګړې د نورو دوستانو پیغامونه هم خبرې دوته چمتو دي ورته غوړ بسو. مخکې تر دې چې نور پیغامونه توورسو غوړم وایم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او تاسو د پیغامونو او ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. دا تاسو او دا هم تاسو پیغامونه
غوړ ورو ورو زابل د ولایت څخه غوري کوم. دا معلومانو په باب کې دا معلومان ډیر شکایتونه کوي چې وای موږ تماس نه رسیږي، موږ صبر نه رسیږي. دا معلومان به و مخالی او جلا جلا شپس پس سامیر کوتیانی لری دا کشیانو پا غم که او نگی دا چی دا غا پیسی چرس دولت ترکیی دا غا پیسی طور دی پا خپل جبو کیا چی پا تخشمایی سر کلوی مالیم دی که کشیان دی در مخی دا ای کولی اوز بکندار کی اینو مینا که آره و دره دره سامیر را نیولی دی لکه ورور جار سم دغه معلومان د حکومت برنګ بدای وای د چې تاثیر نه سره درشه نه سره خپل مغرب د غیب در سوره ته ناشي. لکه ورور جار سم دغه هر معلم په ملونه او پیسې لري. و سلام.
السلام علیکم. دادی رادی میں زمین کے ننگراہ موجود شہیدان و کورنی کا خواست ہے کہ زمین دا پیغام افغانی تھا اولسی جرگی تھا او مشرانو جرگی تھا پمخ کی بدری والے وہ کی دی چې زمون حقوق د شخصي بلاغا شي د پخار غوټي کې چې نومري قواله ورکړي نور حقوق ریاست ته تعمیرات د وزارت دفاع نو ورکړي باندې کوي چې وزارت مالیه تخصیص نو ورکړي. نو موږ د راډیو وزانی نه هیله من دي چې کدي ټول د نیمګړو خلکو لپاره هلي ځلې کړي دي چې مجبور خلکو غاږي او ځکه راځي ولې چې زمون د پیغام او د سيجورګي ته واشر افغاني ته مشران دلګي ته ورسې چې وزیر زمالي ولې شهیدانو د ورثي حقوق لور کوي چې هغه خپل اولادونه د توریزم په مقابل کې شهیدان کړی دي. د نمرو قواله پلاس کې نور حقوق یې ور کوي چې شهروادي او نیم قواله او نمرو وسپاري. هیله من دي چې وزارت دفاع او وزارت مالی او اشرف غنی او مشران دلګي او رسې دلګي ته لازم پیغام ورسوي. مننه کور ودان خو ته پامل
افغانستان سولہ پر ہر رقم راجی کئی بات کا اشرف غنی کا منصور صاحب باج ملت کا رضو ملت کا جنگ وغیرہ زامن اولادونه موږ د قتل شو او ګرځوم ده بل څه ورته سستن دوستان موږ لا څه ورته په دې جنګ کې ور اذر موږ ته نام خدای دې مو هر کم کې رسول باید چې خارجان څه کې.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د بالا مرغاب ولسوالۍ څخه غږیږم. موږ په تاکازو د کلي څخه موږ پر موږ دا نه آرامې ده طالبان خپل وروره دغه د سنگرو د خواټه کان پرو کې موږ کلي سږی کوچنیان نرګر ولي د ہدایت د ولسوالۍ ولي ہدایت د کمانډان د کنډکه ولي موږ کوچنیان موږ چې اثرې په دښتو پرتې دي په دې چولې بیا باندې چې نه ډوډۍ سنه وبسه نشي صدرایا دغه ډول کیږي د حکومت درایا دغه ډول کیږي په نو مرتا یا دغه دولت درته وایي چې معنا مو دا چې نظم د ودا شي د امنیت مونږ کای هیڅ خبر نه سته دروازه درته وایي هيئات مقرره کوي را وایي سو بل مرغا د تاسو مشکل تر اتلای شي هيئات وروره دغه خلاف خبر درته کوي په خپل ول سوال دا کارونه کوي د مسول د مونږ کې د وروره دا کار کوي او دای درته وایي چې مثلا دا دا شي د واشه د ورو تر هغه ته مو کرره کراسه په بازار کې د دکاندارانو څخه پوښتنه وکړه چې په یو کور کې لاس کور نه شي مسلمانانو د خلتنګي د ځای ور کړی د ورو دغه مخته وسنه راسه وګوره هغه مو کرره کراواسه ولا د بازار دکاندارانو د بازار خلکو څخه پوښتنه وکړه وګرزه حتی کلی ته مرزه چې ډیر د بیري حیات مو کرره کراوادي سي موږ ګرزو په دې کور باندې په دې زموږ ژوندۍ زموږ څوس ورونه زموږ کونجه چې ماش پچیری په دښتو ورتلای نه سوروره زموږ پر سرایو و برس پرې کړی دی او په یدا د ول سوال موږ پر سرایو نه په چپا کړل نو دا کارونه زموږ سره کیږي.
نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما خوشبختانه په تیرو دیار لسکرونو په نسبت په نورستان ولایت کې امنیتي وضع شهیده اندا علت دي چې په نورستان ولایت کې بیرغونې کارونه ډېر په تیزه سره روان دي او خلکو حکومت سره همکاري هم پیل شوې ده او خلک ډېر خوشاله محسوسه کوي. خدای دې وکړي چې اندا سي او فساد په ټول افغانستان کې نه خوني ورشي. سلام علیکم.
زه دا باندې که سوال د مراد ولسوالۍ ما چې خپل د نوم څخه زه ډډه کوم چې دلته دغه طالبان وو حکومت جنگ سره وای کی رایت ولی په ټوپو باندې خلک سرګردانه چولا وای کړ ټول اولاد لچپشه ل سر وای خو ته پراته دي د څنګه حکومت د څنګه کار د څنګه قانون ده دا څنګه کار ده خدای ورته وګوره دا کارونه دي دا د اسلام کار ده چې غندغه رایت وشته کیږي یا په نسو کې پر سر باندې مري خپل پر سر باندې نن دوا کور په ټوپو وښول رایت خلک حکومت وو طالب جان سره کې رایت په ټوپو ولیو طالب نو ولی رایت ولی دا د اسلام کار ده که شي ده ته خو پښتنه یو ورچی وکي یو دا کازو د کلی څخه زه درته ځګرمه چې یخ ته پراته دي چې نه سرپناسته نه شيسته خوني ورونه دي او بیا پرایل کړي دي اسرائیل ور خراب کړو حکومت ور خراب کړو دغه ولسوال خراب کړو دغه کمانډر د کنده خراب کړو دغه کسانو خراب کړو کاکا په دښتو کې پراته دي وای خو ته چې ډوډۍ نه سرپنا نه سره دا موږ ځګ دي یو مخامات ته ورکیږي دا یو چا باندې زموږ ارزو کوي.
سلام علیکم. والا سلام علیکم ورورا د احمد الله ما د لغمان ولایت د لشان ولسوالۍ څخه دله هله بسال د بيخي دایش د څوی دی مونږ ولسوالۍ کې بس سو کورورا بيخي په مونږ غمنو خري لارې بند لري بيخي مونږ حکومت دا وړو چې بس مونږ سره بس مرسته کوي چې دایش مې شروع کړي بس په قرار باندې خپل کور ته راځو.
السلام علیکم. زه مغاز د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ اوسیدونکو یم. زه په ټول افغانانو غږ کوم چې د افغانستان د ملي یووالي لپاره ملا لکه وتړي او د دولت د مخالفینو او د دایش لپاره سره یو شي او په ننګرهار کې کوم پاکستانی پوځیان د دایش په نوم او په لښکر کې وزل شوي باید د ملګرو ملتونو دفتر ته کابل ته راوړل شي او د امریکایي ځواکونو کمانډان جان کیمبل مخې ته کېښودل شي د ثبوت لپاره او شکایت ملګرو ملتونو په پاکستان عریضه وشي. دا دما ټول افغانانو ته غږ ده او نور له جنګونو له مصیبتونو ستړي شوي یو سره یو سی واحد سی لرای تدبیر الله اکبر غږ کوي هر وخت واحد سی خپل خاورې ته خپل ملت ته خپل مشرانو ته خپل هویت ته واحد سی نور له پردو استخباراتو جاسوسانو څخه ځانونه وساتئ نور افغانستان په ځان باندې میان کوي او ځان په افغانستان میان کوي. ما دغه پیغام را و سلام.
السلام علیکم. زه د فرا ولایت د بلابلوک ولسوالۍ د فرارو د کلي څخه خبره کوم. دلته دغه د شارا کمانډان چې راغلی دی د خلکو سره ظلمونه کوي. خلک وړي هلته کمانډانۍ ته اوبه په چیر شي د امریکایانو غوندې چمونه تر هغه بتر چمونه ورسره کوي. د کورو شان ور وړي د خلکو شان یې ګرد غلا کړی دی. خلک ډېر په تکلیف دی. دغه موږ غواړو چې په دې ځای ته ویسي تبدیل شي. ډېر د امریکایانو چمونه ګرد سره ورسره کوي. د خلکو پر ښځو یې تیاری کړی نفرو یې د خلکو د کورو یې شان وړی دی. والسلام.
زه د زابی راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکات. زه د چوپان ولسوالۍ د بایلو اوسیدونکی یم. موږ سره طالبان ډېر سخت چلند کوي. نن سویمه ده د اختر په شپو کې بندیان له بنده خلاصېږي. موږ هغه د اختر په شپو کې وړي دي بندیان دي. نو دوی ځان ته مسلمانان وایي که زما دا پیغام وو چارواکي یا په پاکستان یا په بل یا په بل ځای کې اوري خو دوی په مسلمانانو رحم وکړي. دوی د مسلمانۍ ډېر دغه کوي چې موږ مسلمانان یو داسې دي خلک په اختر په شپو کې بندیان دي. السلام علیکم.
زه د زابل ولایت د چپان ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم وایم. هیله لرم چې زما دغه پیغام خپور کړي. موږ د چپان خلک له حکومتي چارواکو او طالبانو څخه ډېر په آزاد کې یو. طالبانو د حکومت په تور نیسي او حکومت د طالبانو په تور. د زابل ولایت والی وایي چې زه د زابلیانو په خدمت کې یم. دا کوم خدمت ته چې زموږ په ولسوالۍ کې یو څو هزاره ګان په یوه دوو غونډیو کې ناست دي. د دوی له لاسه زموږ ژوند ته دار ده. والي صاحب دغه خپل هزاره ګانې در وغواړه. نور خپل ولس باندې رحم وکړه. وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکوونکو سلامونه. شکر الله د ګورک ولسوالۍ خبره کوم. ولسوالۍ باندې څوک دوه کاله کېږي چې لارې بندې دي. دولت هېڅ هم نه خوري او دولت دا خواهش لرو چې موږ سړک ژر تر ژره را جوړ کړي. نه دا ولسوالۍ به توره توره شي. په مخ باندې به هېڅوک پکې پاتې نه شي. مننه.
الو السلام علیکم. زه عجز مری علی زمری د هلمند د ولایت ناوید ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. اصل سلام اصل غانیت ورپور چارواک پوری ورسی دا زرجو ته څخه ترناوی پوری دا سړک خراب دی. دا زرجو خلک ډیر په مصیبت کې دي. ډیر په تکلیف کې دي. مریض نشره سوی ولایت. و سلام.
وعلیکم السلام. محترم ورور ستاسو پیغام د تخپور کړ په دې هیله چې مسؤل چارواکو هم دا ستونزه اوریدلې بیا توجه ورته وکړي. تر بل خبرونه چې بیا هم ستاسو راغلي پیغامونه درته خبرو. تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شراب دسرو لبان سلم رقل شراب دسرو لبان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم رقل شراب دسرو لبان سلم رقل شراب دسرو لبان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم مزه عاشقان سنم مکڑے ستم عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا کمے خوران سنم نظر لرا نظر لرا کمے خوران سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رکھ شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم